بجیدی د ازادي رادیو نننۍ لمړنۍ ماخمنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته خراغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په مومندو ایجنسۍ کې نن سهار د هوایي حملې په اړه څرګندونې کړې دي. د پاکستان دولت په مومندو ایجنسۍ کې د دې هیواد پر سرحدي پوستو د ناټو ځواکونو د هوایي برید په باب سخت عکس العمل ښودلی دی. د دې هیواد صدراعظم د ولسمشر او د پوځ لوی درستیز په مشرۍ د عالي رتبه دولتي چارواکو بیړنۍ غونډه راغوښتي ده څو د راتلونکي تګلارې په باب خپل تصمیم ونیسي. دا چې د برید به د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو باندې څه اثر وکړي په دې اړه په روانې خبري مجلې کې مفصل معلومات اوري. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه تاسو رابولم د خبرونو اوریدو ته جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د ملي امنیت او د افغانستان بانک رئیسانو او د قانون په تطبیق د څارنې د کمیسیون غړي په ولسي جرګه کې د اعتماد رای ترلاسه کړې. په کابل کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ د جوړولو کار پیل شو، او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عمومي قمندان د پاکستان په یوې امنیتي پوستې کې د وژل شوو عسکرو په وژلو خواشین څرګنده کړه. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د ملي امنیت او د افغانستان بانک لپاره کاندیدو رئیسانو او د اساسي قانون په تطبیق د څارنې د کمیسیون غړي د ولسي جرګې څخه د باور رای واخیستلې. رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ریاست لپاره 203 رای، نور الله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید 133 رای، او د اساسي قانون په تطبیق د څارنې د کمیسیون د غړیتوب لپاره منیر دانش 155 رای ترلاسه کړې. دوه کسانو نن تر غرمې مخکې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خپل کاري پلانونه وړاندې کړل، او وروسته د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه هم وویل. د رای ورکولو پر مهال د ولسي جرګې 223 غړي حاضر ول، او کاندیدو کسانو د تایید لپاره لږ تر لږه 115 رایو ته اړتیا درلوده. په کابل کې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د پولیسو د افسرانو لپاره د یوې اکاډمۍ د جوړولو کار پیل شو. د دې پوځي اکاډمۍ ساختماني چارې به د راتلونکي کال په وروستیو کې بشپړې شي. ویل کېږي چې په دې اکاډمۍ کې به د پولیسو افسرانو او لوړ رتبه امنیتي چارواکو ته د کورنیو او بهرنیو استادانو لخوا ښوونې کېږي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي د دې اکاډمۍ جوړول د افغان پولیسو د وړتیا لپاره مهم ګام وباله. د سټاف کالج پرانستل چې تر ډېره حده به لوړ پوړي افسران، جنرالان او د بېلابېلو سطحو سیمو پولیس به پکې د خپلو مسلکي پوهې او وړتیا د پورته کولو په مقصد زده کړې وکړي مهم کار دی. دا چې موږ د مسؤلیت د انتقال په حالت کې یو، بې له شکه دا د پولیسو د وړتیا په لوړولو کې یو مهم ګام بولم. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د روزنې پروګرام د روان لمریز کال په لومړیو کې پیل شوی، او تر اوسه په دې پروګرام کې د پولیسو 1500 افسران روزل شوي دي. او د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نن په دوو ټرافیکي پیښو کې 2 تنه مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو یو چارواکي توریالي ازادي راډیو ته وویل لومړی پیښه نن سهار په ګردیز ښار کې وشوه، 2 تنه پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د نوموړي د معلوماتو له مخې دوهم ټکر نن غرمه د تیرې کنډو په سیمه کې شوی، او شپږ کسان پکې ژوبل شوي دي. توریالي وایي دواړه ټکرونه د موټر چلوونکو د بې پروايي له وجې شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن وایي د هغو پاکستاني عسکرو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې د افغانستان او پاکستان د پولي په اوږدو کې په نننۍ پیښه کې ممکن مړه او یا ټپیان شوي وي. د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د پاکستان د هغې ادعا په اړه څېړنه کوي چې وایي د ناتو د یو هیلیکاپټر په حملې کې د مومندو ایجنسۍ په یوې امنیتي پوستې کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني عسکر وژل شوي. پاکستاني چارواکو د ناتو دا حمله غندلې، او د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قایاني وایي پوځ غوښتنه کړې چې د دغه تیری د عاملانو پر ضد د قوي او عاجل عمل وشي. تر اوسه نه ده معلومه چې دا پیښه څنګه شوې، خو نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د مومندو په بیزي سیمه کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې د طالبانو پر ضد عملیات پر مخ وړي دا حمله شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تخمینه جنجوا په یو بیان کې وویل د بهرنیو چارو وزارت دا مسله له ناتو او امریکا سره په جګه ساته ډېره جدي نیولې ده. پاکستان د دغه حملې په غبرګون کې افغانستان ته د ناتو اکمالاتي لار بنده کړه. د خیبر پختونخوا د حکومت یو جګپوړو چارواکي مطهر حسین فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل د فدرالي حکومت په امر یې د ناتو اکمالاتي لار بنده کړې ده. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو د مومندو ایجنسۍ په یوې امنیتي پوستې کې د ناتو هلیکاپټرو په حملې کې د 2 عسکر وژل شوي. ناتو وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. د ایساف ویان جنرال کارستن جیکبسن ازادې راډیو ته په کابل کې ویل تروسه د وژل شوو هیڅ شمېر نشو تاییدولی. موږ منو چې په کونړ ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې دا پېښه شوې، خو په اړه یې څېړنه روانه ده. تاسې به په نږدې راتلونکي کې د ایساف اعلامې واورئ. تېر کال هم د امریکا د پوځ هلیکوپټرو په غلطۍ کې د افغانستان پولې ته نږدې دوه پاکستاني عسکر وژلي ول، او هغه مهال هم د پاکستان حکومت افغانستان ته د ناتو ترانزیتي لار بنده کړې وه. عربی اتحاد نن غونډه کوي او په سوریه باندې د بندیزونو لګولو په پلان خبرې کوي. د مشق پرون د دې اتحاد څارونکو ته د ټولو لپاره اجازه ورنکړه او د وروستي ضرب الاجل خیال یې ونه ساته. په بندیزونو کې د سوریه د سوداګرۍ یوه برخه د مسافر وړونکو الوتکو الوتنې او له مرکزي بانک سره راکړې ورکړې په نظر کې نیول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وین الکساندر لوکاشیویچ په سوریه باندې د بندیزونو په اړه د خپل هیواد مخالفت په ډاګه کړه او وایي مسکو په سوریه کې د کورني ډیالوګ ملاتړ کوي. روسیا د اصول او منطق پر اساس په دې باور ده چې دا مهال پرېکړه لیکونو، بندیزونو او فشارونو ته اړتیا نشته، بلکې په سوریه کې د کورني ډیالوګ ضرورت دی. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي که چیرې سوریه د عربي اتحاد د څارونکو استولو غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي، نو هیواد به د دغه اتحاد پر څیر د سوریې پر ضد عمل وکړي. دا د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په مومند ایجنسی کې د هوایی برید په اړه څرګندونې کړې دي. د پاکستان دولت په مومند ایجنسی کې د ناټو ځواکونو د هوایی برید په وړاندې سخت عکس العمل ښودلې. دا برید به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو څه اثر وکړي؟ په دې اړه مو د یو کارپو نظر پوښتلې.
د پاکستان او د امریکا روابط حتما مخ په خرابېدو دي. هغه دلیل دا دی چې پاکستان په دې منطقه کې د دوه مخي لوبه چلوي.
او د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان بانک د ریاست په ګډون درې مهمو کرسیو لپاره نومول شوو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن وایي د هغو پاکستاني عسکرو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې په نننۍ پیښې کې ممکن مړه او یا ټپیان شوي وي. پاکستاني چارواکو د ناټو حمله غندلې ده او د پوځ لوی درستی جنرال اشفاق کیانی ویلي پوځ غوښتنه کړې چې د دغه سرتیرو د دغه تیری د عملیانو پر ضد قوي او عاجل عمل وشي. تر اوسه نه ده معلومه چې دا پیښه څنګه شوي، خو نن سهار وختي د مومندو په بیزي سیمه کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې د طالبانو پر ضد عملیات پر مخ وړي هوایي حمله شوې ده. د جنرال جان ایلن یعنی د افغانستان د نړیوال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان د څرګندونو په اړه چې البته د دغه پیښې په اړه بندې کړې دي په یوې اعلامیه کې څرګندونې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند په کابل کې په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او موږ سره یې شریکوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا تفصیلي اشاره ورته وکړه کوم اعلان چې موږ ترلاسه کړی د ایساف د ځواکونو لخوا. په دې کې د جان ایلن لخوا دا سپارښتنه شوې ده چې دا تحقیقات باید په سمه توګه ترسره شي، که څه هم په دې ارتباط باندې کوم نو انکشافاتو ته اشاره نه ده شوې. خو جان ایلن د خپل اړخه هغو کورنیو ته او د پاکستاني ځواکونو هغو خواخوږو ته د زړه له کومې خپل غمشریکي څرګنده کړې ده چې ممکن د ده په وینا په دې عملیاتو کې ورته کوم زیان اوښتی وي یا هم وژل شوي وي. ده په دغه اعلامه کې ډاډ ورکړی دی چې د دغو تحقیقاتو سرپرستي دی خپله کوي او غواړي چې په ډېر دقت سره دا تحقیقات ترسره شي. تر دې مخکې موږ د ایساف د ځواکونو له ویان سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې وې. هغوی که څه هم دغه پېښه تاییدوله، خو د پاکستاني مطبوعاتو لخوا چې په دې برخه کې کوم رپورټونه ورکول کېدل چې په دې کې 15 عسکر وژل شوي دي، دا هغوی نه تاییدول. هغه وویل چې هر کله چې زموږ حقایق زموږ تحقیقات بشپړ شول او موږ حقایق راټول کړل، نو په دې ارتباط باندې به موږ خپل بیان یا خپل اعلامیه به صادره کړو. جان ایلن هم په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې تقریبا دوی په جدي توګه باندې دغه مسله تعقیبوي او دوی په خپله هڅه کوي چې د پاکستان له پوځي چارواکو سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي او د دوی ګډ ماموریت دی چې دوی غواړي پر مخ بوزي. خو د پاکستان په مطبوعاتو کې که څه هم د پاکستان حکومت د دغه عمل په غبرګون کې د ناټو اکمالاتي لاره بنده کړې ده، خو د ناټو د قومندان په دغه اعلان کې په دې ارتباط باندې کوم خپل خبرګون نه څرګند کړي. موږ هڅه وکړه چې د پاکستان دغه اقدام په اړه هم د ایساف ځواکونو خبرګون راواخلو، خو د ایساف ځواکونو وایند په دې ارتباط له هر ډول تبصرې نه ډډه وکړه او ویل چې دوی به خپل تحقیقات بشپړوي او د هغې نه وروسته به دوی غواړي په دې ارتباط باندې خپل رسمي دریځ اعلان کړي.
ډېر زیاته مننه حمید مومند و په افغانستان کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د څرګندونو په اړه معلومات راکړل چې وروسته تر دې چې نن سهار وختي د په مومند ایجنسۍ کې هوایي برید وشو په دې اړه باندې دغه څرګندونې څرګندې کړلې. د پاکستان دولت په مومند ایجنسۍ کې د دې هیواد پر سرحدي پوستو د ناټو ځواکونو د هوایي برید په باب سخت عکس العمل ښودلی دی. د دې هیواد صدر اعظم د ولسمشر او د پوځ لوی درستیز په مشرۍ د عالي رتبه دولتي چارواکو بیړنۍ غونډه راغوښتل شوې سو د راتلونکي تګلارې په باب دوی خپل تصمیم ونیسي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګارم په دې اړه نور معلومات راکوي.
پاکستان د پېښور تورخم لوی لار د ناټو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ وتړله. په خیبر ایجنسۍ کې والي رتبه دولتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام په مومندو کې د ناټو د هلیکوپترو د غبرید په عکس العمل کې اخیستل شوی چې په ترڅ کې په لسګونو پوځیانو ته تلفات اوښتي. دغه چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نیمه دولتي یا ملیشه ځواکونه د مرکزي دولت په امر د شنبه په ورځ غرمه مهال د خیبر ایجنسۍ جمرو ته نږدې په تخته بیک سیمه کې د ناټو اکمالاتي لارۍ درولي او له وړاندې تګ څخه یې منع کړي. د ناټو پوځي هلیکوپترو د جمعې او شنبې ترمنځ شپې ناوخته مهال د مومند ایجنسۍ په بایزو کې د سرحدي ځواکونو پر پوستو بمباري کړې وه چې د روسیو راپورونو له مخې د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 15 سرتیرو ته پکې تلفات اوښتي. که څه هم پوځي مقاماتو لا د مرګ ژوبلې د اصلي شمیر په باب څه نه دي ویلي، خو د پاکستان دولتي تلویزیون د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د وژل شویو شمیر 40 ته لوړ شوی او 15 نور پکې ټپیان دي. بلخو ازادي سرچینې وایي چې ښایي د تلفاتو اصلي شمیر نور هم لوړ شي. له دې وړاندې د پوځ د عامه اړیکو یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سیمې ته یې کومکي ځواکونه او یو پلاوی استولی څو د پیښې په باب کره شواهد او جزئیات ترلاسه کړي. په بایزو کې د ځایي امن کمیټې یو مسؤل د شنبې پر سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د شپې پر شاوخوا 12 پیل شوې وه چې په خبره د سهار تر 4 د ډزو غږونه اورېدل کېدل. که څه هم پوځ او دولت لا په دې باب کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د پاکستان دولتي تلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې تهمینی جنجوه او د خیبر پختونخوا د ګورنر مسعود کوثر له قوله خبر ورکړی چې دولت په دې باب تحقیقات پیل کړي او ډېر زر به خپل رسمي دریځ څرګند کړي. له تیر څه باندې یو کال راهیسې دا دویم ځل دی چې د ناټو ځواکونه د پاکستان په خاوره کې دننه دغه ډول بریدونه کوي. له دې وړاندې د تیر 2010 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د غزواکونو د کرم ایجنسۍ په اړوندو کې پر یو سرحدي پوسته برید کړی و چې په ترڅ کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. هغه مهال پاکستان د دې پیښې په غبرګون کې د تورخم لویه لار په افغانستان کې د ډېره ناټو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ تر 10 پورې وتړله. اوسنی برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په نازک پړاو کې دي او داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي دغه ټکنې شوې اړیکې لا پسې خرابې شي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
لکه څنګه چې مو د روانې خبری مجلې په ترڅ کې واوریدل، د ناټو ځواکونو له لوري په پاکستان کې د بمبارۍ له کبله د پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن په دې پیښې خواشیني څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. د ناټو ځواکونو په ځلونو ویلي د پاکستان له خاورې د دوی پر پوستو بریدونه کېږي او ډېر ځلې داسې شوي چې په افغانستان کې د دوی پر پوستو له حملې وروسته سخت دریځې د پاکستاني ځواکونو د پوستو په دې موضوع عصمت سروان د پوځي چارو له یو افغان کارپو احمد شاه سپر سره مرکه کړې ده.
وروسته لدی چې د پاکستاني مقامات په وینا د ناټو هلیکوپترو په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو په یوې پوستې حمله وکړه او 15 عسکر یې ووژل، پاکستاني مقاماتو د ناټو د اکمالاتي کاروانونو مخه ونیوله. څه فکر کوئ دا مسله به د امریکا او د پاکستان په اړیکو څه اغیز ولري؟
زما په فکر خو د پاکستان او د امریکا روابط حتما مخ په خرابېدو دي. هغه دلیل دا دی چې پاکستان په دې منطقه کې د دوه مخي لوبه چلی، همیشه په ظاهره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا ملګری او په خفا کې په افغانستان کې د مداخله او د ورانولو وژلو پالیسي مخ په بیایي. د افغانستان پر سرحداتو تاروس کې به هاخوا څخه د افغانستان خاورو په توپو ولي پراکتو ولي د هغه سره د اخو څخه د دوی د خوارو زلفي عناصر افغانستان ته راځي ورانه کوي، او دلته د فصله ورانه او تخریب کارانه عملو څخه پاکستان خاورې ته تښتي او هلته د پاکستان نظامیانو استخبارات حمایه کوي. دا خبره یوازې نه چې افغانان وایي، دا ټول نړیوال ته اوس په ثبوت رسېدلې ده، او امریکایان هم نوره حوصله د دې په مقابل کې زما په فکر نه لري او باید وې نه لري چې د یو طرفه څخه زما سره تروریزم پر ضد مبارزه کې ملګري، او د بل طرفه د دوه مخی په پالیسي سره د افغانستان په خاوره باندې مداخله او حمله او تعرض دا خپل نه افغانان ته د منلو وړ دی او نه و امریکایان ته. نو فکر کوم چې مناسبات نور هم سره خراب شي.
سپر سب دا چې پاکستانیان وایي چې د دوی په پوځي پوسټه باندې حمله شوې ده د ناټو لخوا، فکر کوي چې دا کار به د ناټو هلیکوپټرو قصدن کړی وي که به سهوه وي؟
زه خو داسې فکر کوم په افغانانو کې یو ضرب المثل دی، دا شترمرغ وایي چې ورته وایي چې بار یوسه وایي زه خو مرغۍ یم، او چې ورته وایي چې والوزه وایي زه اوچیم. نو پاکستان کله کله داسې کوي چې مثلا دریشي ځینې وکاږي را وایستي د دولت مخالفه خلک دي، د دوی څخه لیرې خلک دي، او پاکستان هم وایي زه د دې کنټرول نشم کولی، ول د دې ځای څخه چې خپل فعالیت تر سره کړي بیرته زیالته بیا بیرته دریشي یونیفورم چې واغوم بیا عسکر دي، که هغه ته بیا صدمه ور ورسېدل بیا پاکستان ادا کوي زما پر فوج حمله وکړله. نو زه داسې فکر کوم، او افغانان ټول په مجموع کې داسې فکر کوي چې د پاکستان نظامیان مستقیمن په افغانستان کې دخیل دي په ورانوي باندې او په جنګو باندې، او دغه د ورانوي پیښې مسؤلیت د اکثرو پیښو مسؤلیت مستقیمن د دوی پر غاړه مجبور.
افغان سیاسي کارپو احمد شاه سپرو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې تیر شپه او د شنبه په ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې عملیات ترسره کړي، او په ترڅ کې له لسو زیات وسلوال طالبان وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه معلومات راکوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ د کونړ ولایت په جنوب لویدیځ برخه کې د کوزی پښتونخوا د مومندو قبایلی سیمې سره پر شریکه پوله پرته ده، او د پولې دواړو لورو ته مومند قوم مشته. په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکونکو عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په غرنۍ او سرحدي سیمو کې افغان کمانډو فوزی عملیات ترسره کړی دي، او په نتیجه کې له لسو زیات وسلوال وژل دي. کله چې عبدالله څخه وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکي دا وکوي او وایي چې د نړیوالو ځواکونو څرخی الوتکو د دوی د امنیتي ځواکونو پر پوستو بمبار کړي او په ترس کې یو شمیر پوځیان وژل دي، هغه په ځواب کې وویل چې عملیات د کونړ په خاوره کې ترسره شوي دي، او هلته یوازې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، او پر دې اړه نور معلومات نه لري. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا ویاند جګړن شیرینغا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو د پاره له کابل څخه د کمانډو ځانګړي سرتیری راغلی وو، او عملیاتي تر سره کړی دي، او پر دې اړه یې دوی ته معلومات نه دی ورکړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایواز محمد نذیری وای عملیات اجرا شوی، خو د تتر وسه هیڅ چا کوم راپور نه دی ورکړي چې عملیات څنګه اول تر سره شوی دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د حکومت لخوا نن د درې پوستونو کاندیدان ورپیژندل شوي وو چې د دوی راتلونکي کاري پلانونه جرګې ته تشریح کاندي. د پوستونه د افغانستان بانک عمومي ریاست، د ملي امنیت عمومي ریاست، او د اساسي قانون د سار د کمیسیون د غړیتوب پوستونه وو. له کاندیدانو څخه د یو لړ پوښتنو ورسره بحثونو وروسته دوی ته د رای ورکولو صندوقونه کېښودل شو، او درې واړه وتوانېدل چې د جرګې د اکثرو غړو موافقې رایې خپلې کړي. خان محمد د پاره معلومات راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل، د افغانستان بانک عمومي ریاست ته کاندید نور الله دلاوري، او د اساسي قانون د سار د کمیسیون غړیتوب ته کاندید عبدالمنیر دانش وتوانېدل چې د دوی د کاري پلانونو له تشریح کولو وروسته د ولسی جرګې د اکثرو غړو موافق رای خپل کړي. درې وړه کاندیدان د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د باور د رایو د اخیستو په مقصد ورپیژندل شوي وو. په دې ورځ د ولسی جرګې له 209 غړو له جملې څخه 229 تنه حاضر وو. رحمت الله نبیل 208 رایې، نورالله دلاوري 103 اویا، او عبدالمنیر دانش 155 رایې ترلاسه او بریالي وګڼل شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوی د رایو له شمېرلو وروسته دا بری داسې اعلان کړ:
محترم انجینر رحمت الله نبیل با عکس 208 رای.
محترم انجینر رحمت الله نبیل د 208 موافق رای په خپلولو، محترم نورالله دلاوري د 103 اویا، او محترم عبدالمنیر دانش د 155 موافق رای په خپلولو وتوانېدل چې د ولسی جرګې باور حاصل کړي. ولسی جرګې له کابو 9 میاشتو راهیسې تاکید کاوه چې حکومت د دوی ته پر دولتي مهمو پوستونو د سرپرستو پر ځای اصلي کاندیدان ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې په تېره دوره کې د حکومت لخوا یو شمېر وزارتونو ته کاندیدان جرګې د رایو په اکثریت رد کړي وو، او دا ځل هم داسې انګیرل کېدله چې ګواکې د ولسی جرګې اکثره غړي به دغو کاندیدانو ته د باور رای ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په یو شمېر وزارتونو کې سرپرست وزیران چارې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي دمګړی د حکومت و وزارتونه د سرپرستو لخوا اداره کېږي، او حکومت باید ژر تر ژره یادو پوستونو ته کاندیدان ورمعرفي کړي. همدارنګه دوی د سترې محکمې د رئیس، د دې محکمې د درې غړو او لوی سارنوال په حق لوای چې وخت پوره او حکومت د دوی پر ځای نور کسان وټاکي. سره له دې چې د ولسی جرګې د بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه په دې حق له اقدام نه دی شوی، خو حکومت وایي چې په لږه موده کې به ولسی جرګې ته د یادو پوستونو لپاره کاندیدان ورمعرفي کړي.
خبری مجله اوري. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې د روان ماموریت په چوکاټ کې د ملي پولیسو د جګپوړو افسرانو د روزنې امکانات هم برابر کړي. په کابل کې د دې ټولنې مسؤلینو په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزیر هم حاضر و، نن د سټاف کالج د بنسټ ډبره کېښودله.
افغان امنیتي مشران په داسې حال کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهر دویم پړاو د پیلېدو په حال کې د ملي پولیسو د جګپوړو افسرانو د وړتیا لوړولو لپاره روانې هلې ځلې خورا مهمې بولي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی د شنبه په ورځ د کابل په ختیځ کې د سټاف کالج د بنسټ د ایښودلو په مراسمو کې د ملي پولیسو د وړتیا لوړول په ځان د بسیا کې دوه په لور یو مهم ګام وباله. د سټاف کالج په کې د ملي پولیسو جګپوړي افسرانو ته به د رهبرۍ او د چارو د سمون په برخه کې روزنه ورکول کېږي د اروپایي ټولنې لخوا جوړیږي. د کورنیو چارو د وزیر په وینا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د وړتیا لوړولو سره مستقیم تړاو لري.
امی
که ما د دوره دوم مرحله د امنیتی مسولیتونو د انتقال په دویم پړاو کې پرته له شکه چې د سټاف کالج د بنسټ د ډبرې کې خودل شي، پکې د ملي پولیسو افسران او جنرالان به خپلې وړتیاوې لوړوي یو مهم ګام بولب. دا د پولیسو د وړتیاو د لوړولو او په تیره بیا د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهیر لپاره چې وړتیا ورته خورا لازمه ده یو مهم ګام دی. په خوشحالۍ سره ویل شم چې دا کار موږ په ځان د بسیا کېدو په لور بوزي.
خودکفایی بسیار کمک میکنه.
سټاف کالج د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت په مالی او تخنیکی مرستې جوړیږي چې په یو وخت کې به د ملي پولیسو د 300 افسرانو او جنرالانو د روزنې امکانات ولري. د دې کالج لپاره چې د جوړولو چارې به تر راتلونکي کال تر وروسته بشپړې شي، د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت 9 میلیونه یورو ځانګړې کړې ده. په کابل کې د دې ماموریت یو مسؤل جنرال یوکا خبریالانو ته وویل چې په دې کالج کې به د پولیسو افسرانو ته د دوی د ماموریت او رتبو په پام کې نیولو سره روزنه ورکول کېږي.
This kind of facility like we are building here will
they why the double markaz che mo gedal ta jodawu da police pali ko ke da naw jazbe dun ko kasano da rozana la par na balke da police da afsarano da rozana la par da mo gbada se programuna tartib klo che pake da tarfe masail ham pa pam ke wo satale che da belge patoga kata so gwaade che da dagar wale aw jandalai tar ka che tarfe ukle no ta so dalta da shpago mashto rozana ta artya la re kasa ham da arupai tolane da police da mamure da masul wal che was mahal la ham da darsi ګرامونو په اړه خبرې روانې دي او ممکن په دې برخه کې ځینې بدلون نه رامنځته شي. د نوموړي په وینا تر دې مخکې هم دوی د ملي پولیسو افسرانو او بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو امنی قومندانانو ته په سټاف کالج کې چې په موقت ډول فعالیت کوي روزنه ورکړه. د د پوینا سټاف کالج د ملي پولیسو افسرانو ته د ماموریت په موده کې روزنه ورکوي. تر اوسه پورې 1300 افسران روزل دي. د سټاف کالج په داسې حال کې جوړیږي چې د کورنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې د ملي پولیسو د روزنې لپاره درې نوي مرکزونه موجود دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. د افغانستان په قربتوب د سارک سازمان په څلورمه کاري او تخنیکی غونډه کې پریکړه وشوه سو د سارک سازمان په اتو غړو هیوادونو کې د انسانانو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق او ترافیک د مخنیوي کنوانسیون تطبیق شي. دغه غونډه د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د لارو چارو د موندلو په هدف د جمعې په ورځ په کابل کې پیل او نن پای ته ورسیدله. صفی الله ستانگزی په اړه معلومات راټول کړي.
د سارک سازمان د اتو غړو هیوادونو د دورځنی څلورمې کاري او تخنیکی غونډې ګډون کوونکو موافقه وکړه چې د سارک سازمان په غړو هیوادونو کې د انسانانو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق د مخنیوي د کنوانسیون د تطبیق په هدف باید په لومړي سر کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین واصل نور محمد د شنبې په ورځ د دې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د نورو ګامونو په پورته کولو هم موافقه وشوه. د ښاغلي محمد په وینا د دې ګامونو له ډلې د سارک سازمان په غړو هیوادونو کې د مخابراتي شبکو تاسیس دی چې څه باندې $4 میلیون ډالره لګښت پرې راځي.
په عین نمره کولای شو چې هغه ماشومان او زنانه یا نارینه چې قاچاق کیږي په پرایګانو توګه په بیل کم فیس نه د دې شبکې نه استفاده وکړي. په بندرونو کې دا کمرې نصبېږي. په بندرونو کې به دا شبکه یا دغه نمره د ټلیفون ثبت او رجستر وي. نو فوري او ضروري به یو تر بل سره خبر ورکو تر څو وکولای شو چې د ترافیک او د قاچاق مخنیوی وشي.
د سارک د جنوبي اسیا د اقتصادي همکاریو د سازمان د اتو غړو هیوادونو څلورمه کاري او تخنیکی غونډه د دوه ورځو لپاره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کوربتوب په کابل کې وشوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې د انسانانو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق څخه باندې 3600 پیښې په هیواد کې شوې دي. د افغانستان د حکومت ریپورټونه ښیي چې افغان ماشومان عمدتاً ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان او سعودي عربستان د قاچاق کیږي. د ریپورټونو له مخې په ډیری مواردو کې دغه ماشومان د مختلفو اهدافو لکه د جنسي او د اختطاف د سیاسي ګټو اخیستنو په خاطر له افغانستانه بهر لیږدول کیږي. صفی الله ستنگزی، ازادي رادیو، کابل.
په کابل کې نه یوازې دا چې افغان بې ځایه شوي خلک لیدل کیږي، تر څنګ یو شمیر بهرني کډوال هم تر سترګو کیږي. دا کډوال بیلابیل ستونزې لري او وایي چې اقتصادي مشکلات لري، سرپناه نه لري. د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا زیاتې شوې دي. له تاجکستان څخه هم افغانستان کې بې ځایه شوي خلک شته دي. زکی غیاسی نذیر د په کابل کې د دې بې ځایه شو حال اخیسته.
له تاجکستان څخه راغلی یو شمیر کډوال چې د کابل ښار په چرای قمبر سیمه کې په خیمو کې ژوند کوي وایي د اقتصادي او د سرپناه لا ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال وایي چې دوی له تاجکستان څخه ایران ته اوښتل چې د ایراني پولیسو لخوا را د مرز شوي او اوس یې په پلازمینه کابل کې اړولی دي. دوی د افغان بې ځایه شوي کډوالو په څیر له حکومت او مرسته کوونکو موسسو غواړي چې د مرستې لاس ور اوږد کړي. دوو تنو تاجکو وګړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لا ډیرو کلونو راهیسې دلته ژوند کړی او بیرته به تاجکستان ته لاړ نشي.
5000 کال شوت کې ازو طرف په درکلانو محمد ته
5000 کال کې چې موږ نه کونه افغانستان ته راغلي او دلته مشهیدان ور کړی دي او حاضر نه چې بیرته تاجکستان ته ستانه سو.
تاجکستان نه مېره
طرف او تاجکستان انجه موجر است.
موږ له تاجکستان څخه افغانستان ته راکړه شوی یو. مخ ایران ته تللی وو. شپږ میاشتې کېږي چې له ایران څخه یې دلته راړولی یو. موږ اقتصادي ستونزې لرو او خپل هیواد ته د تګ وسه نه لرو.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل ښار کې نږدې 300 کورنۍ خارجي کډوال ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیړنیو حالاتو د څانګې مسؤل حافظ ندیم د خارجي کډوالو په اړه وایي
دغه خبرونه هم هستن چې ملیون
بلوچ
ماری شمیکنن. یو شمیر کورنۍ دي چې دوی مونږ بلوچ یو لکوټه څخه راغلی یو، خو تر اوسه د کډوالو هویت نه دی مشخص، ځکه چې دوی تذکره نه لري. ځینې څو ژبې کوي، کله وایي چې له تاجکستان څخه راغلی او کله وایي چې له مزار شریف څخه.
دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه مسؤلین وایي چې دا کډوال تر ډیره افغانستان ته د کار لپاره راغلي چې دلته یې خیر غواړي او یا هم فالونه ګوري. تیر کال په پاکستان کې د سیلابونو له امله سلګونه کورنۍ کونړ، خوست او پکتیا ولایتونو ته راکډه شوې وي. که څه هم دغه کډوال وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله په افغانستان کې پاتې شوي، خو ځینې داسې رپورټونه موجود دي چې یو شمېر دا کډوال جاسوسي او یا هم ورانکاره فعالیتونه کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فرید الله عبدالرحیم زید ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي څخه لیکي، د ښوونې او روزنې د پوهنځي ټول محصلین د جمعات د نشتون له امله د سخت مشکل سره مخامخ دي. زدران د پکتیا ولایت د نګه ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زمونږ په ولسوالۍ کې ښوونځي نشته، سړکونه نشته. زمونږ هیله ده چې دا پیغام والی صاحب ته ورسیږي.